نه باید ځان وساتو څو د میډې په ناروغیو باندې اخته نشو؟
څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د یوې میاشتې لپاره میده په استراحت باندې اخته شوې وه، استراحت یې کوو، ډېر کم خواړه روزانه میدې ته رسېدل او په دغه خوړو باندې کار کوو، نو کله چې اختر راغی د اختر په ورځو کې په هر ځای کې په زیاته اندازه باندې خواړه په هر کور کې وي، په هر سرخان کې پراته وي.
نوڅه
خبره دا ده چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې د اختر په سهار باندې ډېر کم مقدار خواړه وخوړل شي، خصوصا هغه خواړه باید وخوړل شي چې کوم خواړه نرم وي. یو څوک د اختر په سهار باندې یو ګیلاس شین چای د بورې سره یا یو ګیلاس شودي وڅکي او یو دو خورما ورسره وخوري، دا کافي ده. او کرا کرا گرمی ته هم دغه شام کې یو څوک صرف اوبه وڅکي یا تازه میوه وخوري او ورسره په کم اندازه باندې سبزي وخوري، دغه به کافي وي. او بیا د اختر دوه مدرې مورز کسوب وکړو، کسوب بیا غواړي په زیاته اندازه باندې خوراک وکوي، نو کولی شي. نو د اختر د سهار څخه باید په کم اندازه باندې خواړه شروع شي او بیا که وروسته خواړه په تدریجي ډول باندې باید زیات شي. او هغه ناروغان چې بیا د شکر ناروغۍ لري، نو څرنګه چې د اختر په ورځو کې په ټول خواړه خواږه لري، له خوږو څخه جوړ شوي دي، نو دوی خو دې بیخي کوشش وکړي هغه خواړه چې له خوږو څخه جوړ شوي په کم اندازه باندې باید استعمال کړي. نو هغه ناروغان چې د معدې په ناروغۍ اخته دي، دوی باید دغه سره کړي خواړه غوښې او وچې میوې په کم اندازه باندې باید وخوري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
مرکه مو اوریده او اوس را سره خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل میلمه ده. مخکې لدی چې ډاکټر صاحب ته ستړي ما شوور کړو، اول به د خبرونه د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. تاسو کولی شئ چې په دې نمبر را سره اړیکه ونیسئ: 0999 40 15 40، 0999 40 15 50. ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل، خبرونې ته ښه راغلاست. او په اول قدم کې مهرباني وکړئ د معدې د عمومي ناروغیو په حق لارته وایست، لکه د معدې په اړه یعنی معلومات، ابتدایي معلومات ورکړئ دوستانو ته.
مننه. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. او مننه کوم چې ماته د دې مهم خبرونې لپاره دعوت راکړې ده. معده لکه څنګه چې د عضویت او د انسان د هاضمې د سیستم یو مهمه عضو ده، او څه شی چې د انسان له خواص کا خوړل کیږي یا څښل کیږي، په اول قدم کې کله چې د خولې نه تیریږي معدې ته رسیږي، نو ټول غذایی مواد چې کله معدې ته رسیږي د معدې عمده یوه وظیفه ده چې ټول غذایی مواد د هضم او جذب وظیفه په غاړه لري. لمدې عمله چې په لومړي سر کې کوم غذایی مواد او څښاکونه چې معدې ته رسیږي، نو معده دا چې د بهرنیو خوړو او څیزونو سره مواجه ده، نو معده د یو تعداد داخلي او خارجي تهدیدونکو فکتورونو سره دې په څنګ کې هم مواجه ده. نو لامدې عمله ده چې په معده کې بر علاوه چې داسې مهمه دنده لري، د ډېرو ناخوالو سره هم مخامخ کېدای شي. د معدې تکلیفونه د یو عادي بد ازمۍ نه نیولې، بیا د معدې تر التهاب او د معدې زخم او بلاخره د معدې وړوکی کېدل، خونریزي او حتی د معدې په سرطان پکې رامنځته کېدلای شي. هغه تهدیدونه چې معده ورسره مخامخ ده، د بهرني تهدیدونکو لاملونه چې دي، هغه د انسانانو خو د ځینو درملو مضره درملو کارول دي، همدارنګه یو تعداد زیات مکروبونه دي او یو تعداد مخرشه او تیزابي او تحریکونکي خواړه دي، او بل ها یو تعداد داخلي فکتورونه هم شته چې په ځینې وخت کې مفید د خوړو د هضم او جذب برخه کې مفید واقع کیږي، اما معده ته یو تهدید هم ایجادولی شي. چې د هغې جملې نه خپل د معدې تیزاب دي، په معده کې یو تعداد انزایمونه دي چې د پروتینونو او خوړو په هضم کې رول لري، لکه پیپسین په نامه یوه ماده ده، همدارنګه یو تعداد صفراوي مالګې دي چې دا هم معده ته یو تهدید مواجه کولی شي.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اړیکه را روانه ده، اړیکه به راواخلو او به ګورو چې کوم یو اوریدونکی دی. بلې، السلام علیکم.
په
خیر اوسې ګران وروره، په خیر راغلې. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا او پوښتنه دې له ښاغلي ډاکټر صاحب نه مطرح کړه. اورې اړیکه یې پرې شوله لکه چې بله اړیکه. بلے السلام علیکم. ګران وروره په خیر راغلی خبرونه ته. د ازادي رادیو ده او روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. تاسو کولای شئ چې د میډې د ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه پوښتنه ولرئ.
مننه خور کوي تر ټول په دې خبرونه ته شراغلاس وایم چې ته تازه راغلی.
اها مننه.
محترم ډاکټر صاحب ته هم شراغلاس وایم. ټول اورېدونکو ته نو د ډاکټر صاحب څخه نه دا پوښتنه ده چې معده کې څو ډوله مرضونه نازلېږي. یو خو د اسپایلوري مریضې ده او سړی خو ظاهري ژم د معدې دپاره کوم بد دي کوم ښه دي. او تا وویل چې په اختر کې په اوله ورځ باندې باید سړی لږ ډوډۍ وخوري. نو دا د څه سبب زخه آیا معده خالي نو موږ خو د ماښام د خوا زخه معده له خوراک زخه کافي غذا اخیستي. څه سبب ده چې موږ کم خوراک اوله ورځ وخورو؟ بیا ډېر
ډېره زیاته مننه ستاسو پوښتنې ډاکټر صاحب واخیستې او تاسو ته به ځوابونه ووایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دا د ورور نه مننه چې اړیکه نیوله ځان معرفي نه
کړه.
د میده تکلیفونه خو مختلف تکلیفونه لري، ډیر زیات دي. د میده تکلیفونه خو لکه څنګه چې مخکې ما ته یادونه وکړه، میده د یو عادي بدازمۍ نه نیولې ته د میده تیزابیت او د میده التهاب او بلاخره د میده زخم او اخري مرحله د میده سرطان. دا ټول د میده تکلیفونه دي چې د مختلفو لاملونو له کبله رامنځته کیږي. لکه څنګه چې دی ورور ویلې، د معدې د تکلیفونه یو عمده او مهم لامل چې دغه د ایچ پایلوري مکروب ده. بر علاوه د ایچ پایلوري نور مکروبونه هم شته دي، خو د معدې په ناخوالو کې زیاته برخه چې لري همدغه ایچ پایلوري مکروب ده چې د معدې د یو عادي التهاب نه نیولې بلاخره تر سرطان پورې هم کولی شي چې دا ایچ پایلوري رامنځته کړي په معده کې. او بل ورور پوښتنه وکړه چې په اختر کې ولې کم خواړه وخورو؟ ساده او هغه خواړه چې سپک خواړه دي، زر هضمیږي او زر جذبیږي. دې لپاره چې د یو میاشت په طول کې معده چې وه تقریبا د استراحت حالت ته تللې وه، او د غذایي سایکل چې وه چهار اته ساعته بعد یو انسان ته استفاده کوي د هغه سایکل نه وتلې وه، نو معدې په یو میاشت کې داسې یو حالت سره ځان عیار کړی و، یعنی تطابق کړی و. دې لپاره که چیرته موږ او تاسې په یو ځل د سختو او ډېرو استفاده کوو، نو یو سوی ازمه یو بدازمي راته پیدا کیږي. بیا به د معدې د درد و د سوزش و د دونه به کشکې اوسي. دې لپاره چې معده بیرته خپل لومړني حالت ته راوګرځي او خپل هغه افرازات چې دي او د هضم و جذب ته آماده شي، نو په ابتدا کې باید موږ او تاسې ساده او خوړو څخه استفاده وکړه. خواړه چې هضم و جذب اسوی دی غونه استفاده وکړو، په کم مقدار څخه استفاده وکړو او په تدریج سره بیرته خپل حالت ته راوګرځو. او دا چې د خوړو ترمنځ باید وقفه ورکړو، دوه درې ساعته باید وقفه ورکړو، یو دم ټول ارسه په یو دم سره باید ونه خورو. د اختر په لومړۍ ورځ باید اول د یو کم چیز کا خصوصا د مایعاتونه د شیدونه یاد خو لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، خورما او یو داسې فیرنی یا داسې نورو چیانو دا چې ساده خوړو نه استفاده وکړو، بیا وروسته دوه درې ساعته ورته وقفه ورکړو، بیا بیرته خپل عادي خوراک ته راوګرځو. او کوشش وکړو چې د نوشابو او مخرش و سرکړو خوړو نه، سختو خوړو نه باید په ابتدا کې جلوګیری وکړو تر څو سوی ازمه یا بد ازمی راته پیدا شي.
مننه ډاکټر صاحب، خدای وکړي چې زموږ ورور خپل پوښتنو ځوابونه یې اخیستي وي. بل اړیکه به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه برخیر خوری تا ته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. به دې له شروع جوړ بس.
وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. اول په سر کې ځان راوپیژنه، څوک یې د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
قاسم خان سایلم د ستون بولده کورسالی سره اړیکه نیولې ده. پوښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا و، ډاکټر صاحب مخ شي به د روژې د مخ کې به ما کله خواړه وخوړل؟ دانس په یو قسم راته وپړسېدي نو پارسو بیا کړ تاسو ته ورلم هغه ګولی راکړي خدامو نو ګوره دې بیا روجر علي اوس روجر کې نکېږي نو تاسو هم دا پوښتنه کوله چې د روجر ما باد کړي دا مرته ته پیدا شي دا پارسو بیا زه دوا په وکم کوي دا د شادي نه جوړې ده دې باک نکې
بس هم دغه یو پوښتنه مې
درلوده دا په پروژه کې درته پیدا شو
نه ډاکټر صاحب راځي کنه راته پیدا کیږي په دې سمخ کې راته پیدا شو روجه څه تقریبا لاس ورځې مخکې راته پیدا شو بس موږ کله ډوډۍ وخوړل لاس مراته وخوړل څه دي څه دا مخکې د دې په مافي دا باز د سپې کې ګرځې دی باندې دوا وکړه دا دوا سره به خاص نه جوړ بیا روجه را لږه نو څه خیر خیرتي مال کې روجه ما باد پیدا شي بیا دوا وکم کوایا مې شروع بس
خو کاورستا د روزه نه دا مشکل دی د دوامدار پات سم دا حالت دی او سو یزمې یا بدزمې یا مرحله ده چې ور پلمړی سر کې درد او سوزش او زړه بدواله او دا سه نفخ او باد په ګډه کې پیدا کیږي خو پلمړی سر کې کوشش کوه چې د مسالادار خوړونه مرچکونه چاکلیټ کاکاو دا گازدار نوشابونه استفاده وکوه د سخت و پروتیندار خوړو که هم چې هضم او جذب سخت دی هغه هم استفاده وکړه د نرم خوړو نه استفاده کړه که چیرته دا مشکل به دوامدار شه به ضروری ده چې یو معاینات تر سره کړي ترڅو د تا د مشکل پیدا معلوم شي چې څه نه درته پیدا شوه ده چې علت معلوم شي
ډېر ښه یعنی تاسو توصیه ورته وکړله چې دوی که بیا د غشان ستونزې سره مخامخ شول نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي ډېره زیاته مننه
لومړی قدم کې د خپل غذایي رژیم کې تغییر راوړي
تغییرات راولي بله بل اړیکه برا واخلو
بل السلام علیکم
السلام علیکم په خیر راغلی
پر ډیره مننه محب رحمان مزه لغمان ولایت مرکز څخه
محب رحمان له لغمان نه په خیر راغلی ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل ستاسو په خدمت کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني وکړه خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه
ډیره مننه خور کوي زما یو تکلیف دا د روزي نه مخ کې یو څو وخت مخ کې زه دلته کوم درد مې ولې سهار بدلم او وخت یې لکه شپږ بجې به درس تقریبا تقریبا 3 بجې بر فتی دلمه نو څنګه سهار وختي بتلم چې به منس کنه نو کله چې تلم په دا ورسي وختو کې لکه تقریبا د روزین درې هفته مخکې ماته تکلیف پیدا شو چې دی سر مې ډیر کلک درد کوي کله کې نه سل مسر به ډیر قوي درد کوي سر دا سټ به مخکې کېدل نه لکه شخ به منجمت بشو کله به من جمع شو په سترګو به مې درد راغی او سره به ډېر وخت ما خو بیا دلته بعض ډاکټران ته لاړم هغوی به ویل چې دا دلته لږ زری ټوختخ مې کولی دا د ټوختخ له وجې ده بعض به بیا ویل ته لاړ شي دا د خپل د مرلیا مرکم معاینه کړه خو ډېر وګرځېدلم خو دې خوا بند هغې یو څو وخت دوا راته چا وویل دا وخوره اوس دغه د روزه بیا راغلې ده او روزي کې چون چې زه درس هم نه وایم اوس وزګار یم سر مې بیا مغه سي کلاسيګي او سر مې او سره سر مې درد کی سترګې مې پټ
محب الرحمن روز کا چې لغمان اړیکه نیولې و میو نړۍ مننه معده او اعصاب یو د بل سره مستقیمه اړیکه لري کله چې عصبي ستونزه رامنځته شي نو د معدې مشکل ورسره که چیرته موجود وي ورسره اضافه کیږي او که چیرته موجود وي کیدای شي د معدې ستونزه پیدا شي ځکه چې د معدې دغه افرازات او تیزاب چې دي د اعصابو د تنبې په وجه دا چې د افرازات زیاتیږي همدارنګه که چیرته په معده کې ستونزه وي ځکه چې هلته په معده کې د مرکزی عصبي سیستم نه عصبي رشتې راغلي دي چې یو عصب د واګوس په نامه ده کله چې په معده کې یو مشکل رامنځته شي یا د معدې تیزابیت زیات شي یا کوم التهاب رامنځته شي یا کوم مکروب پکې مداخله وکړي نو دغه عصبي رشتې چې تحریکیږي مستقیما د اعصابو سره اړیکه لري همداسې سردردي او سرګنګسي او دا ناخوالې ورسره پیدا کیږي نو دا ډیر یو غلط عادت ده ناوړه عادت ده چې موږ تاسو د شپې ډیر خوړو خورو او په سهار کې چې انسان خوړو ته ضرورت دی ځکه د ورځې په جریان کې ډیر انرژي ضایع کوي د کار فعالیت مطالعه پرچ کې انرژي ته ضرورت شته نو د سهار له خوا باید خواړه واخیستل شي. او بل دا چې په میده کې تیزاب چې دي او سرکاډین په شکل سره افرازیږي، خصوصا د شپې له خوا د هغې افراز زیاته، نو د سهار که چېرته خواړه ونه خوړل شي نو د میده دغه افرازات چې د شپې ترسره شوي دي په میده کې دي او نور هم دغه افرازات سرته له خپله د میده جدار یا هغه محافظوي طبقه چې ده د هغې تخریب باعث کیږي او د میده ناخوالې رامنځته کیږي. نو زما هیله دا ده چې کوشش وکوئ چې د شپې له خوا څخه خواړه کم کړئ، نرم خواړه وخورئ او د سهار له خوا څخه کافي انرژي باید واخلئ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. او بل اوریدونکی به راواخلو. بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو کې تاسو ډاکټر صاحب السلام علیکم.
تاسو سلام علیکم. نوم دې څه وو؟
محمد حیات.
محمد حیات له کوم ځای نه؟
له خوست څخه. په خوست کې بټوې کې کار کوو. معده مې خوږېږي. دا ډېر وخت دا دوه کاله کېږي. ډېره تداوي مې کړې خو څه فایده نه ده کړې. او دا پښې مې د شلوالې ترکې معده ده. دا اوس روزه کې بېخي ډېر تکلیف ډېر شوی. له خوی څه دوا تاثیر نه کوي چې دغه جواب
لري. معده دې فقط خوږېږي. اورې اړیکه یې لکه چې پرې شوله. فقط د غونې ویلې چې زه بټۍ کې کار کوم او زما میده خوږیږي. د میدې د درد په اړه به یو څه ورته ووایي ډاکټر صاحب.
د محمد حیات رو نه مننه چې خوست نه اړیکه نیولې وه. د میدې درد یا درد چې ده، دا د میدې په ډېرو ناخوالو کې د درد رامنځته کیږي. کله چې میده سوی ازمي ولري په میده کې درد رامنځته کیږي. د میدې تیزابیت که چېرته زیات وي په دې کې هم درد رامنځته کیږي. که چېرته معده زخم ولري که هغه د ایچ پایلوري له وجې وي یا د ځینو دواګانو له وجې وي هم معده درد کوي. نو د معدې درد دا یو عرض ده. کله چې په معده کې یو مشکل یو نقیصه رامنځته شي بیا درد رامنځته کیږي چې دا درد انسان ته دې خبر ورکول کیږي چې یعنې دلته یوه ستونزه موجوده ده. ځکه درد له خپله مرض نه ده بلکې د مرض یو نښه یا د مرض یو نخانه ده چې انسان ته خبر ورکوي. نو د ما د دو ورور ته توصیه داده که چیرته معاینات کړي وي، نه پوهېږم چې معاینات به ترسره کړي وي که نه، مشکل به یې معلوم شوی وي که نه. نو هیله مې داده چې باید د معدې هغه لازم ټیسټونه چې دي هغه ترسره کړه تر څو د ده د معدې مشکل معلوم شي چې د څه شي له وجې ده. وروسته د هغې به درملنه ترسره کړه تر څو مشکل پر مخ لاړ نه شي.
بله محمد حیات رو خدای دې وکړي چې د خپلې پوښتنې ځواب دې اخیستی وي او خدای دې وکړي چې بیا دې اړیکه روغ شي او مفصله پوښتنه وکړي، ځکه چې تا فقط ویلې چې معده مې خوږیږي. بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې ګرانه وروره. په خیر راغلې. مهرباني وکړه سر کې دې نوم راته ووایه او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
د خوست ولایت د زرزیبیدان ولسوالۍ نه والي ولا.
والی والا په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل ستاسو په خدمت کې ده او ستاسو پوښتنه ته ځواب وایي.
نو ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه ده، دا مایده چې زګه چې وګ فرجاده به بغیر یې نه چې وګ یې شنه ده سی ولټیر سی کبیا باندې لگا نیو ته شولا ولټیر سی زیوت بوجه نه سی نور ماړه کام او خو خو مې خو بیا سور ډاکټر ته لوړل می نو ډاکټر ګو دا وره پړې وبې دا وای مو ملاریا غي مې دی خو 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 دا و به و خو کې تل دا غرو پړې ملاری دا ډاکټر. نو ډاکټر صاحب ته دا سوال و په کوم شي یو تور تو سی بلا کړو دا سب کو بات را یاد کوم ماری را کوم هم ته سره و یاد مو ته ته فون ملګه پښتنه کړې وي ته و مال اوس پوس پوله یت کی نه در د کاندور وی نه در پنډیون وی نه در بل څو فیل کا خاص ډاکټرون چې دی بیا ډاکټر نو سی ډاکټر دی چې خلی مریضې غد د لابو درا کولا د لابو غلات کی نو مو سی وګه کې څوم توس د ډاکټر صاحب ته کوم توس قدرت سره راوی لګه پښتنه کړی وای مخلوق او ټول ډاکټر و ته ما نه درو مای دی وی نه درو سار وو نه درو خې وی خدا څه ته و چې ورسلو دې ډاکټر دی کلم لا ورسلو دې ډاکټر دی و نه ورسلو نو نو سلام.
اها د غرور خو ډیر شکایتونه درلودل تاسو به څه ورته
وایي؟ څو کلان و نور څه مشکل وسره درلو. ښه ولی الله ورور وایي چې کله زه وږی شم د معدې درد راته پیدا کیږي،
دل بدی راته پیدا
کیږي، درد راته پیدا کیږي. د معدې د عرضونو یا نښو د تکلیفونو د نښو نښانو څخه یو دا ده چې د ولګې په وخت کې خصوصا درد زیاتیږي، درد پیدا کیږي چې دې ته هنګر پین په انګلیسي اصطلاح کې ورته ویل کیږي چې د ولګې په وخت کې درد پیدا کیږي. خصوصا د شپې په وسط کې دا دردونه زیات پیدا کیږي. هغه کچیرته په میده کې التهاب موجود وي یا زخم موجود وي، کله چې دا د میده افرازات د هر وجه نه چې افزایش پیدا کوي یا زیات شي، نو دا خپل د میده د مخاطیغ پوخ چې یو پوخ یا محافظوي پوخ لري د تخریب باعث کیږي. بلاخره په میده کې کومه ستونزه چې رامنځته کیږي هغه د درد باعث کیږي، چې زیاتره د میده د اسکو وروسته د لومړنۍ قسمت چې د اسناشار ورته وایي د دردونه بیا زیاتره د ولګې په حالت کې پیدا کیږي. او خپل په میده کې کچیرته زخم هغه وي هغه بیا په خوړو سره درد زیاتیږي، او د اسناشار د قسمت زخمونه التهابونه چې دي دا د ولګې په وخت کې د درد زیاتیږي. نو د ورور ته ما توصیه دا ده کچیرته د تکلیف زیات وخت کیږي، اول خود د خپل غذایی رژیم کې لکه مخکې چې ما یادوري وکړه تغییر راولي، د باز مخرش او خوړونه سخت خوړونه دونه د جلوګیری کې د گازدار خوړو کاکاو چاکلیټ دا نه خوري، او کله چې خوړل لګ لګ دی خوري اما د ورځې د څو ځل استفاده کوي، کله چې خوړل زرد نه وي د کیږي، او کچیر ته دا ستونزه دې سره هواره نه شوه نو بیا د میده د تکالیفو دپاره یو عادي معاینه چې اندسکوپي ورته ویل کیږي هغه اندسکوپي معاینه ترسره کړه ترڅو معلوم شي چې د په میده کې کوم التهاب ده، زخم ده، هر څه چې ده معلومیږي به تداوی ترسره
کړه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اړیکه به راواخلو بیا هم اورېدونکي دی. السلام علیکم. علیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
نوم یې تقوله جهادیه د لوګر ولایت نه تاسو سره نیولې ده.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړه خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه. څه پوښتنه لري؟
هغه د خور ډاکټر صاحب نه خو پوښتنه لرم، خدای دې راته ژوندې لري. هغه د خور دغه پوښتنه مې تاسو د ډاکټر عبداللهد قریشي اعصاب او ډاکټر دا پونځي کې دنده لري دا
ماغه به بیانو ک اړي کې پرې شول بل اوریدونکو به راوخلو. بلې السلام علیکم.
سلام.
السلام علیکم، په خیر راغلی وروره، مهرباني وکړه.
وعلیکم السلام، شیر محمد هلالی احمد نیمروز ولایت لارامه سمې.
ډیر زیاته مننه، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، ستاسو په خدمت کې ده، ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. پوښتنه مو وبایاست ډاکټر صاحب ته.
پوښتنه مې ده د ډاکټر صاحب، پوښتنه ده د زړه جوش ډیر لرم، د زړه ایش نه،
یعنی دل بدی زړه بدواله
و دا زړه مې شي چې ډوډۍ وخورم، ما چې ډوډۍ وخورم زړه مې شي. ما ډاکټر صاحب دا هیله ده چې
بس پتا مو سره ډاکټر صاحب خپل خبرې درته وکي. ډاکټر صاحب مهرباني وکي.
هلالي ورور نه ایوان اړه مننه. د میده یو د معمول مشکلاتو نه زمونږ اوساس په ټولنه کې مدا د زړه یا شیدل یا د زړه جوش چې ورته وي یا هارت بارنج په انګلیسي کې ورته وي، دا یو معمول تکلیف ده چې په ډیرو خلکو کې موجود ده. د دې لپاره توصیه په اول قدم کې دا ده چې پرخوري به دا ورور نه کوي، په یو ځل به ډیر خوړه نه خوري، خصوصا د سرکړو خوړو نه، د مسالدار خوړو نه به ځان ساتي، او بل خوړه به په وقفوي شکل سره استفاده کوي، او کوشش دی وکوي چې د دې مشکل لپاره د یو عادي انتي اسید سکه مخکې د ډوډۍ نه او د خوب په وخت کې استفاده کوي، دا مشکل ورسره رفع کیږي. خو د هر څه نه د مخه باید په اول قدم کې خپل د غذایی رژیم کې باید تغییر وي. د معدې لپاره پرهیز ډیر ضروری شی دی، خصوصا بیا په دغه زړه په جوشوالي کې باید د مسالدار او سرکړي خوړو ککودار او غازی خوړوس کې باید ځان وساتي، او بل خوړه په یو ځل ونه خوري، پرخوري ونه کوي، وقوي شکل سره کم خوړه وخوري، او بل د وادي انتي اسید شربت په واسطه چې په بازار کې پیدا کیږي د نه د استفاده کوي، د ډوډۍ نه مخکې او د خوب په وخت کې دا مشکل ورسره رفع کیږي، دومره جدي مشکل نه دی.
زه به خپل یو پوښتنه له تاسو نه ولرم، هغه دا چې ډاکټر صاحب ډیرو اوریدونکو تر اوسه پورې زنګونه وهل او د مختلفو قشرونو نه وو چې دوی معدې ناروغۍ باندې اخته وو، آیا د معدې ناروغي ځوانانو، سپینګیرو، ماشومانو پورې محدود ده که نه دا عامه ده او هر څوک کولی شي چې د معدې په ناروغۍ باندې اخته شي؟
د معدې تکلیف په هر عمر کې رامنځته کیدای شي. خو فیصدی فرقی، یعنی وقوعات فرقی. پا ماشومانو که چیده ده اغا ریسرچ ده امریکه پا متحده ایالاتو که شویده، خصوصا ده اچ پایلوری پا تکلیف وانده چی شویده، اغا ماشومان چه ده شلو کلون نای عمر کم ده، کسان چه شلو کلون عمر کم ده تلس و کلو ده، ده اغوی که وقوعات لس فیصده دی. اغا چه جوانان دی ته درس کلون پوری عمر رسیگ پا اغو که وقوعات درس فیصده دی، او ده هر کسان چه شپیتو کلو یا دینا پورت دیده اگو که دی 50% وقعات زیاد دی.
بله.
او بل داغ تکلیفونه دی انسان خپل باز تکلیفونه میدی دی چی دی انسان خپل حفظ و صحه پوره هم عده لری. خصوصا پا اگو طولونه که چه ورستپات طولونی دی او هغه ټولنه چې د غربت کې شپې ورځې تیرې، او هغه ټولنه چې په یو فامیل کې ډېر کسان سره اوسي او حفظ صحن نه مراد کوي، پاکو خوړو اوبو نه استفاده نه کوي، په هغو کې د وقات زیات دي نسبت پرمختللو ټولنو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله اړیکه به راواخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی ګران وروره. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
سلامت باشین، بخیر باشین. اسم من قاری عبدالله عبرت است، از ولایت تخار ولسوالی شمیشت تماس گرفتم.
دیر خب خیر راغلی، مهربانی وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه ډاکټر صاحب. نه
سلامت و فکرانی خوری. ما میخواستم از ډاکټر صاحب محترم سوال داشته باشم. سوال مختص می سلام ډاکټر صاحب محترم، اول خو سلام خدمت شما. بعد از تقویم شدم میخواهم بگویم که دفتر شد و من در خواهر پیش میده ما که کم کم جوش میکرد تیزاز میده داشتیم 4 سال پیش. اینا دیگه که در 3 سال شده که همه میده من برقلدی که جوش میکنه، سبایی سبایی ما اشتیام دانا نمیکشه و سبا بسیار سفر بکنم رد میباشم، سلام گنسیت میه و اصلا نشتیم نمه که شما ضرور ضعیف شدم میرم سرزادی جز پیدا کردیم، حضاب میده هم پیدا کردیم، تزای میده خاصیه سر چه سر چه سال تقریبا 4 سال به این طرف است. این چیزی که میخوام در ایام خوردن غذا میده ما درد نمی کنه، فقط کمی که کسالیت برم روخ میده که کسال می باشم، یک اورم شروع می خورم کسل نمی باشم، مثلا دیگر سبزیجات که می خورم کسل نمی باشم، فقط از اینکه برنج می خورم یا لوبیا یک می خورم در این باره احساس کسلیت می کنم که شانه نگذاره درد می کنم، دیگر مشکل نمی داشته باشم، فقط تخم سر تخم یا مثلا یک آن چیزی که ماست مثلا دوغا چیزی را که می خورم میده نظره جوش میکنه و در عین زمان سردردیم خیلی زیاد شدید میدم کنم کنم جوش میکنه درد نکنه، ولی که سردردیم بسیار زیاد شدید است.
درست است، تشکر برادرم.
چند سال است قاری صاحب محترم؟
قربان شما دکتر صاحب محترم، انشاءالله بسیار هستم و یک دو میشه که ازدواجم کردم تازه.
بخوی خونه داری؟
بخوی بسیار بینهایت دارم، شب بخوابی دارم دکتر صاحب محترم، شب مرا خواب نمیگیره و اینمی بخوابی سبب کمزوری حافظه و از بین دستان ذهنم هم شده که دکتر صاحب محترم
سگرت چیزی خوادت نداری؟
نه خیر نه
زنده باشی خوری.
تاسی پتا ما اوسه ایستاسی زوابونو با داکتر صاحب در تاویی مهربانی وکی داکتر صاحب.
تشکر از قاری صاحب عبرت که از تخار تماس گرفته بودن. قاری صاحب گفتن که یک بعضی از غذایی که استفاده میکنم تیزابیت معده و دلجوشی و سردردی بخش پیدا میشه.
بله.
قسمی که قبلا گفتیم امی انزایما یا هورمونا و تیزابای معده که از بخاطر هضم و جذب یک تعداد از غذاهاست، معمولا امو انزایم ها یا مواد معده که به خاطر هضم پروتئین است او در یک محیط تیزابی فعال است، اما اونمو مواد یا انزایم هایی که به خاطر جذب و هضم پروتئین در امعای کوچک ضرور است او در یک محیط قلوی یا غیر تیزابی فعال است. وقتی که تیزابیت معده بیشتر باشه امی تیزاب از معده عبور میکنه در قسمت اول امای کوچک میه که دو جوانمو موادی که به خاطر عزم و جذب مواد پروتئینی و شحمی ضروری است و غیر فعال میشه. وقتی که غیر فعال شد یک سوی عظمه به بار میه. وقتی که سوی عظمه به بار آمد اونمو دلجوشی و نفخ و باد و یا پیدا میشه و سردردی هم میشه که امی تیزابیت میدید که اضافه میشه. این سردردی را به بار میره به خاطر قبلا هم یادآوری کردیم که خود اعصاب مرکزی و معده با هم دیگر ارتباط مستقیم داره، به خاطر رشته عصبی است که معده را تعصیب کرده و افرازات و وظایف معده توسط سیستم عصبی کنترل میشه. وقتی که مشکل در معده پیدا شد اعصاب امراش نارام و سردردی به بار میاد و اگر در اعصاب مشکل پیدا شد معده هم ناراحت میشه. به خاطر تداوی از او میشه که از دواهایی که به خاطر تیزابیت معده در بازار پیدا میشه از او استفاده کنه و همچنان به خاطر کوشش کنه که بیخوی طرف کنی و یک دوای آرام بخش استفاده کنه که تا هم اعصابت آرام شوه. وقتی که اعصابت آرام شد سردردی تام گم میشه و معده تام راحت میشه. و قسمی که چند بار قبلا هم یادآوری کردیم یک تغییر در رژیم غذایی تام هم وارد کو که اونمو غذایی که به خودت میفهمی که تیزابیت بیشتر میشه او را جلوگیری کو و اونمو مواد غذایی بسیار ککودار و چاکلیت و سرخ شده و مساله دار و گازدار از او کوشش کو که جلوگیری کنی.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب بلاړی که برا واخلو. السلام علیکم.
و علیکم سلام و مرحبا خو په خیریه.
په خیر وسه ګران اوروره، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه خپل نوم راته وایا، د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
نورګل د زابل نه دی اړیکه نیولې.
نورګل وروره په خیر راغلی، مهرباني وکړه. ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهيم خيل را سره د خبرونه کې استاسي پښتنو ته جواب وایي. پښتنه مور نه وکي
ډاکټر صاحب، نن دا پښتنه به خوره کې زه په دروازه کې سدا سال مال ډوړې و خو مته اسلامي باندې بیا نه په ولس د جېبه دا نس باندې پیدا کوي، بیا ته مازګره پورې دا تاسو نس باندې او بیا چې کله خوله خلاص وي په خلاص خوله کې بیا چې مازګره مخصوصه نه مړ ډوډۍ وخورم بیا دا باندې پیدا کوي. دا مشته نه کړه ډاکټر صاحب راته حال کی
بس هم دغه پښتنه باندې پښتنه نشته
وو موږ څه نه لرم دا د ملي تکلیف لرم شي وو اوس په دا وکم په ولس
سلام علیکم. پښتنه مو واخیسته په تامه او سګران اوروره خدای په من.
د نورګل رو نه هم یو نړۍ مننه چې زابل نه تماس نیولای و. همدغه حالت چې نورګل ورور ته شکایت لري همدغه ته سوی ازمی یا ډیسپیپسیا یا سوی ازمه چې ورته وایي همدغه مشکل ده. دا چې روژه د ډېر تکالیف او ډېر مرزونو لپاره درملنه ده او ډېر تکالیف د روژې په مبارکه میاشت کې چې دا برطرفه کیږي، خو که چېرته موږ او تاسې لږ توجه وکړو خپل خوراک ته او خپل عاداتو ته لږ توجه وکړو نو په روژه کې حتی د معدې تکلیفونه هم رفع کیږي. په اول قدم کې موږ تاسو په ټولنه کې او بعد عادت داده چې کله چې د روژه ماتي وخت ډېر مایات په یو ځل استفاده کوو چې د ما تنده ورکه شي. بیا په یو ځل کله چې د افطاري وخت کې دسترخوان ته کینو هر څه چې په مخ راشي هغه ټول استفاده کوو. همدغه خوراک همدغه یو دم د ټولو شیانو په یو ځل استفاده کول همدغه د سوی عظمې او د بعد عظمې لامل ګرځي. نو په لومړي سر کې اول کله چې د روژه ماتي وخت وي په یو کم شي سره باید موږ او تاسو په یو عادي او سپک خوړو سره باید روژه ماته کړو چې د هغې ښه بهتره مثال چې ده هغه خرما ده چې هم دینوي او هم دینی ارزښت لري. خرما چې ده یو مکمل او ښه خواړه دي د روژه ماتي په وخت کې. که چېرته خرما نه وي کولی شي چې د یو کمرنګه خوږ چای نه استفاده وکړو او یا د رقیق و شیدو نه استفاده وکړو یا فرینی نه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې د یخو شربتونو او یخو اوبو نه په دفتن سره استفاده ونه کړو. کله چې په دې سره افطاري وکوله بیا نور خواړه باید استفاده ونه کړو. دوه درې ساعته وروسته بیا عادي د خپل ماښام ډوډۍ وخورو. همدارنګه په پیشنمی کې یا سحری کې چې دا کله چې موږ او تاسو خوړو نه استفاده کوو باید داسې خوړو نه استفاده کوو چې یو لږ ذره دوام زیاتی لکه چې د ورځې په طول کې موږ ته مکمله انرژي چې څومره کالوري ضرورت ده هغه راته ورسای بلدا د میری تکلیف نه نشو نو کوشش وکاو چې د سحری په وخت کې د سرکل خوړو نه د غټه غوخه نه همدارنګه د سختو خوړو نه چې هغه عزم چې ډیر سخت دی هغهونه باید استفاده ونه کوو، خصوصا زیات سبزیجات او میوجات دونه باید استفاده وکوو او د آسان هضم حبوبات نه استفاده وکوو په پیش نه میکو.
خدای دې وکړي چې دوا بیا خستې اړیکې ډېرې را روانې دي، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورې تاته او ډاکټر صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، بخیر راغلې، مهرباني وکړه ځان را وپیژنه، د کوم ځینې دې اړیکه نیولې؟
زه خیر محمد خیرخوا د زابل ولایت څخه خبر کوم. زه خپله د معدې تکلیف لرم، بس په تش نس مې معده درد کوي او قبض راته پیښیږي. کلک شی غوښه یا لوبیا او پټاټې دا شوخم قبض راته پیښیږي او دا د نو چپه طرف مې درد کوي. بس دا په تش نس باندې نس ښه کړم، دا نو چپه طرف مې ډېر درد کوي په تش نس باندې.
په تش نس باندې د نس چپه طرف مې درد کوي وایي او د معدې معده مې هم خوږیږي. همدغه به پوښتنه وکړه.
دا تکلیف د څه سره زیاتېږي، څه سره کمیږي؟
دا دغه سره بالا کې بس غوښه وخورم یا لوبیا وخورم یا پټاټې وخورم، بس په پروژه کې خاص مسلوک خورم، بل شی نه خاصی وخورم. بس قبل راته پیښې وریځې خورم یا داسې د کتخ په دوبو باندې ډوډۍ پورې کوم، بل کلک شی نه خورم.
سوالات خو کل کل نه راته پیدا کیږي.
هو هغه هم ګاډه راته پیدا کیږي.
څو کلا نه؟
یا دا درې څلوېښت کاله، څلور څلوېښت کاله.
مننه خیر محمد ورو.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خیر محمد ورو چې زابل نه اړیکه نیولې وه، د مشکل و چې د ولګې په وخت کې مې ګیډه درد کوي او قبضیت راته پیدا کیږي او د نامه چپه خوا مې ورسره درد.
بله،
نو دا چې د معدې تکلیفونه ډېر دي، لکه مخکې ما وویل چې دا درد د معدې یو عرض ده او بل خپل په وړو کلمو کې ډېر تکلیفونه دي چې همداسې د ولګې په وخت کې درد پیدا کوي، همداسې قبضیت ورسره پیدا کیږي. نو چې هغې څخه یو مهم مشکل چې زموږ په ټولنه کې ډېر عام ده، یو تکلیف ده چې هغې ته آی بی ایس وایي، چې په هغې کې همداسې کله قبضیت کله اسهال وي، د ګیډې د نامه شاوخوا دردونه ورسره موجود وي. نو د هغې تکلیف تداوی کې دا ده چې لکه مخکې چې وویل، هغې باید ترکاری بابونه ډېر خامه ترکاری نه استفاده ونه کوي، مرچک او مساله دارو خوړو نه استفاده ونه کوي او بل عصبي نارامتیا باید په دې تکلیف کې ډېر مهمه ده چې د عصبي نارامتیا دا تکلیف نور زیاتوي او نور دواګان شته ده په بازار کې. یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې د نږدې نه وګوري چې د معدې نه ده، بیا ورته دوا توصیه شي. خو خپل غذایي رژیم کې باید تغییر راولي او خواړه وخوري، د ورځې درې ځلې نه پنځه ځلې دي وخوري، لږ لږ دي وخوري، ځان دې وږی نه پرېږدي.
مننه. مهرباني. بل اړیکه ده؟ بله بله. السلام علیکم. اړیکه لکه چې پرې شوله. او بله بله. السلام علیکم. غږ مې اوري. سلامونه، په خیر راغلې.
السلام علیکم.
مهرباني وکړه وروره، نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
خبره کوم کاپیسا ولایت نه تګاول.
څوک خبرې کوي؟
احمد زمان.
محمد زمان له کاپیسا نه، په خیر راغلې. مهرباني وکړه ګرانه وروره، ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره خبرونه کې میلمه ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
سلامونه ډاکټر صاحب، تاسو ته د مننه د خبرونې نه. ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده، یو بچی مې د درې کالو د درې نیم کالو عمر لري او دا د سی والخ باندې په مخ ته نس نه چیږي وهي او رنگ هم د سی زیړ غوندې دی. کابل موږ خو د اطرافو خلک یو، د اطرافو له سوالې کې دغه اقتصاد ته غاځا نه کیږي. د سی مثلا مالې شهزاده ډاکټر کلینیک ته نوړي والته را تقریبا معده کې وینه کې چرګ دی او دا کم خون هم دی. نور دا ماشوم ډېر ښه غذا خوري، ډېر ښه د ورځې ډېر ښه مستیم کوي، ډېر ښه بیداره ماشوم دی. فقط ډېر ضروري کې داسې په بالغ باندې سمځي، داسې زوره کې وهي.
څومره وخت دا ماشوم؟
درې کلن دی.
دا ماشوم د درې نیم کلو عمر لري ډاکټر صاحب.
دا مشکل له کله نه ورته پیدا شوی؟
دا مشکل د دا خو تقریبا چې پیدا شو دا ماشوم د شپینه و چې دی باندې به تبې ډېرې راتللې دا د خدا اطراف و ډاکټر صاحب مونږ اطراف و ډاکټرانو ته به مونږ دلته داسې کاکدونه دغه ستنې به ورته لګولې ده د کله چې به دا ماشومان زکامونه ول هغوی به په دې معمولي شربتو به ښه کېدل او دې ته به ستنه لګوله دا ستنه لګولو باندې به هم بیا ښه کېدو نور به دا بروفین شربتونه خوری دغه بادرنګ مثلا دسې شیان ډېر خوري او هګۍ ډېرې خوري نو دغه شیان هم ډېر خوري او دسې
نور خوراک پایل کا په دوی کې زیاتره د ګیډ دردونه چې پیدا کیږي د کولمو د چنجیانو دی واجبې لکه څنګه چې د هم یادولو کې چې د ما ماشوم خوره خوري هغه چنجانو کې یو تعداد دي چې هغه کله کله د کمخونی سبب کېږي خصوصا د وسپنې د کمخونی سبب کېږي کله چې د انسان په وجود کې وسپنه کمه شي به غیر معمولی شیانو خوراک ته مخه کوي لکه د خاورې خوراک ده د چای د شمع خوراک ده د وریجې خوراک ده د یخشي خوراک ده دو ته مخه کوي نو د ورور ته د ما توصیه دا ده چې یو عادي د ډک جواب چای معاینه دی ورته وکړي په هغې کې به ولیدل شي کیدای شي یو سم ځای کې چې اکثره ځایونه کې داسې کیدای شي چې دا ټیسټ ترسره نه کړل موږ هم ډېرو ځایو کې لیدلي دي یو سم اعتمادي ځای کې یو ټیسټ ورته وکړي کیدای شي دا د کولمو چینجي ولري ځکه ماشومان وروسته د خوراک ته که په کولمو کې چینجي وي همداسې یو درد کولیکي دردونه د ګیډې ورته پیدا کیږي چې ماشوم ډېر ناراحته کوي او په دې حالت کې خوراک د ماشوم نورماله یعنی خوراک کې څه فرق نه راځي خو هغه چینجیان کله کله کمخونی پیدا کوي چې بیا د شیان خوراک ته مخه کوي یو عادي د ډکو جواب چای معاینه دی ورته وکړي هغه تکلیف به معلوم شي انشاءالله درملنه کیږي
مننه خلو السلام علیکم
السلام علیکم خورجانی جو بخیر
و علیکم السلام په خیر اغلی ګران وروره مهرباني وکړم درته وایې د کوم زینه دی اړیکه نیولې
در محمد ام زابل ولایت
څنګه در محمد له زابل ولایت نه په خیر اغلی مهرباني وکړه ډاکټر صاحب خبرونه کړي او د میډي په اړه کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب نه وکړه بلې
خورجانی مې ډاکټر صاحب ته ویناو سره ده
مشکل
پیدا
روزہ کی بس اپنا لرم دوڑی ارتھ دیر
استفراقات سره
ڈاکٹر
پروژه کې د سردردی چې ډیر لاملونه دي پروژه کې سردردی یو معمولی عرض ده چې په اکثرو کسانو کې پیدا کیږي خو به وروسته د منځ ځي سردردی علتونه د روژې مبارک میاشت کې یو خدای چې د وینې ګلوکوز کمیږي دماغ ته ګلوکوز کم رسیږي او سردردی پیدا کیږي او دا معمولا پروژه کې یو بیخوبي ځکه کله سحری ته پورته شي د ناوخته خوب کوي دا بیخوبی هم د سردردی باعث کیږي همدارنګ په روژه کې مایعات کم اخیستل کیږي چې دغه مایعاتو د کم اخیستلو له وجې په وجود کې یو داخلي حرارت پورته ځي په دې سره هم سردردی پیدا کیږي بعض کسان د روژه ماتي په وخت کې د سړو مایعاتو نه استفاده کوي چې دا په خپل په معده کې د اویو یو تقبض رامنځته کوي په نور وجود کې حرارت پورته ځي دا هم د سردردې لامل کیږي. نو د سردردې خو ډېر لاملونه دي او پات شو د سوی اعظمي مسله پروژه کې سو اعظمه یا اصلي علت لامل کې د مخ کې نه د پخوانه څوک تکلیف نه لري همدغه پرخوري ده د هر څه شي خوراک په یو ځل ده لکه خاصا د روژه ماتي په وخت کې باید هر څه په یو ځل ونه خوړل شي ډېر ونه خوړل شي باید وقفهي وخوړل شي مایعات هم همداسې وقفهي وخوړل شي د پرخورۍ نه جلوګیري وشي د سختو او سخت هضمه خوړو نه باید جلوګیري وشي د سرکړو خوړو ګیري وشي د نرم او ساده چې هضم او جذب آسان وي دو خوړو نه استفاده وشي پروژه کې دغه سوی اعظمي نه جلوګیری کیږي.
او ډاکټر صاحب کوم کسان چې په روژه کې ډیر خوراک کوي یعنی تاسو مخکې هم اشاره وکړله کوم کسان چې بعد له روژه ماتي ډیر زیات خواړه خوري هغه معمولا شکایت لري چې غذا یا ډوډۍ ورباندې بوج کیږي. نو زما په نظر باندې تاسو به هم په همدې نظر یاستئ چې دا ډیر خوراک خپل خنه په روژه کې.
بالکل لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه دا سوی اعظمه یا بدازمی چې دا څو نښې لري سوی اعظمه یو داله چې انسان د دې د ډکوالي د ګیډې د ډکوالي حس ورته پیدا کیږي تر مړخ حس ورته پیدا کیږي په ګیډه کې ناف خوبات ورته پیدا کیږي سوزش د معدې سوزش ورته پیدا کیږي کله کله ورسره زړه بدوالی پیدا کیږي. نو هغه کسان چې په یو دا چې په ټول د ورځ کې معده د استراحت په حالت کې وي د یو په یو ځل د ډیرو خوړو نه د استفاده کول معده نشي برداشت کولی دا چې آهسته آهسته معده د خوړو سره باید په ساده آسانه او سپکو خوړو سره باید مواجه شي بیا وروسته وقفه ورکړ شي په لومړي سر کې د یو عادي شي نه استفاده وشي لکه څنګه چې مخکې ویلې یو خرما یو رقیق شیدې یو ګرم چای خوک چای نه استفاده وشي بیا وروسته دوه درې ساعته وروسته بیا عادي خوړو نه استفاده وشي که یو دم ټولو خوړو نه په یو ځل استفاده وشي د هر شي نه چون معده دې ته آماده نه ده معده د ورځې په جریان کې د استراحت په حالت کې وه یو دم خوراک سوی اعظمه او بدازمي ورته پیدا کوي چې بیا نور مشکلات ورسره.
بله بیا نو دوی معمولا شکایت لري
بل همدا کسان دي چې معمولا د روژې په جریان کې یو فائدہ د روژې دا چې ډېر کسانو چې چاقو لري د غوی وزن کنټرول کوي هغه کسان چې په دغه رقم یو دم خوراک کوي غوی برابر دي چې وزن نه کمیږي وزن نور هم اضافه
کوي. بل اړې خبر واخلو ډاکټر صاحب. بله السلام علیکم. بله السلام السلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسو ته د ډاکټر صدق السلام
ورکوم. مهرباني وکړه ګران وروره نوم دې راته ووایه د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
ها شریم امانی د زابل ولایت نه پړی کړی در سره پوښتنه.
اها زمنګ اوریدونکې لزابل ولایت څخه ډیر دي. مهرباني وکړه ګران وروره پوښتنه مو مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب محترم زده کوم شه په ټلیفون یې همرا ته جواب راکړي زه د دې کلو د دې تکلیف لرم ا تر دې چې څو هم لکه ډاکټر څو وایي چې ما یو وخت به دې ستاره مخکې به مدزمات به دې په ورته یې ماري چې دا هغه دواګان به ستاسو او زما دا مشکل لا چې چپ هم خوږيږي سینه مې خوږيږي او د شتاقم او بل کله کله پریوزم نو دا ستونی ته مې ورکړم ترخه ته زاب راځي دا ستونه مې درته راځي څوک خپکای کی بانسی یو سات می سات نموزی دا ستونه مې ستې دا کوم چاس کې دا څه ورکم دا تا صحه وسم مختم وزن یو سلو شپکیلو وسم وا یو تر اورای دا عمر دې شي پندش په تو کلو به ورځم مې دې وسم دا ډوډۍ خپل کنټرول کړی دا او دوا مې وس پریخه دا حتی یو هندستان ته نه تل تر پاکستان او افغانستان ډیر جوړ تلارم دا
اها
د حاجی کریم ورور چې زابل ناډی کنیولې و
بله
و ډیر سکاله کیږي چې د معده مشکل لرم ترشی وبې مخلې تر زیو دا چپ خواته مې درد کوي د سینې د چپ خوا درد د دې ډیر لامل دی د زړه یا د قلب د تکلیفونو نیولې د معده او د سږو تکلیفونو لخپل د سینې د قفس تکلیفونو سینه د چپ طرف درد پیدا کولای شي خو ناجی نور په لمړي سر کې چې عمر هم شپته کاله ده، اول قدم کې باید د زړه او ګراف وکړي چې د زړه مشکل خو نوی چاخ برطرفه شي، او پاتې شي د معدې تکلیف چې وایي ترشي اوبه مې خولې ته راځي، دا د معدې یو تکلیف ده په نامه د جرد، د جرد په نامه یو تکلیف ده چې په دې کې د معدې او د مرۍ تر منځ چې کومه دروازه یا کومه معصره چې ده دا صحیح فعالیت نشي کولی، کله چې خواړه وخوړل شي دوه درې ساعته وروسته دا خواړه بیرته برګشت کوي مرۍ خواته حتی خولې ته راځي، چې دا دوامداره د دغه تیزابي او مخرشو ترشو اوبو خوراکونو را ګرځېدل بیرته مرۍ ته چې دا د هغه تیزابو په مقابل کې کم مقاومت لري بالاخره په مرۍ د التهاب حتی د زخم و بندش سبب کیږي. نو د حاجي کریم روز خه د ما هیله دا ده چې که چیرته اندوسکوپي معاینه نه وي کړي، دا وایي چې وزن مې کم شوی ده، په دغه تکلیف کې څو حالات دي چې په هغه وروسته بیا اندوسکوپي معاینه ورته، که څوک دغه جر تکلیف ولري او ورسره د وزن زیا کمخونی او عمر د 55 کلونه پورته وي او د خوړو په وخت کې ورته درد او مشکل سره خواړه تیرول شي، دا حالتونه ورته پیدا شي، بیا دوی کې د اندوسکوپي معاینه ضرور ده. چون د حاجي صاحب کریم عمر 60 کلو ده او وزن یې بایللی ده، نو دا دته ضرور ده چې یو اندوسکوپي معاینه ترسره کړه. او بل دا ده چې د دو کسانو چې د ترشي اوبه خولې ته راځي دوی لپاره یو خاصه توصیه داده، اول دا ده چې د بالښت باید د چچ سر لاندې ږدي، دا لږ زره پورته یا تر 45 درجو پورې وي چې دا پورته وي، کله چې خوړه درې نه تر څلور ساعته باید پورې ودنه شي، د چاکلیټو ککاو او د غوړو خوړو نه او د مرچکو نه باید کم استفاده وکړي، او د خپل کمربند شي چې تړي دا باید سخت ونه تړي، او خپل وزن کم کړه په ابتدا کې چې وزن خو بیر کم شوی ده، خدای په تداوی کې هم شامل ده، او نور دواګان هم شته دي چې به هغه په هم ترسره کیږي او د اوږد وخت لپاره دا درملنه په کار لري. خو اول د ما هیله دا ده چې یوه معاینه ترسره کړه چې دا مشکل معلوم شي چې څه ستونزه لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خپلې پوښتنې مو شته خو یوه اړیکه ببله راواخلو، وخت ختم دی، ډیر کم وخت پاتې دی. بلې، السلام علیکم. بلې، اړیکه خو نشته، خو موږ او تاسې به ډاکټر صاحب په دې باندې لږې خبرې ولرو. هغه دا چې موږ خپرونه ځانګړې کړې وه د اختر دپاره، او تاسې په خاصه توګه هغه کسان چې د معدې ناروغي لري هغو ته څه وایاست چې په اختر کې باید د کومو خوړو نه په عمده ډول او د کومو ټکو نه باید ځان وساتي تر څو د معدې تکلیف یې زیات نه شي او کمیږي نه خو زیات هم نه شي؟
مننه. هغه کسان یا هغه ورونه چې د معدې تکلیفونه د معدې ستونزې ولري او د روژې میاشتې په خیر سره تیره کړې وي، نو د اختر په شپو ورځو کې دا چې په هر کور کې په هر ځای کې قسم قسم خواړه پیدا کیږي، نو زما هیله دا ده چې په اول ورځو کې باید خواړه ډیر زیات استفاده نه کړه، سخت خوړونه باید ځان وساتي، خواړه داسې په وقفهي شکل سره واخلي او په تدریجي ډول سره زیات کړه، په یو ځل پرخوري ونه کوي د